السلام علیکم د سهار و بجې دی د اسدی رادیو د نور زید د دوله ساتخ پراونو په سر کې مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د عقرب 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 12 سره سمون لري. د دې نیم ساتخ پراونې تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. افغان حکومت وی په غزنی ولایت کې د دولت د وسلواله مخالفانو پر ضد به ډیر ژر پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې بیا په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې د مراسمو جزئیات درسره شریکو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وایي سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړخونه یو بل ته نږدې شوي دي او هیله مند دی چې ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیتي وضعیت د مهارولو لپاره به ډیر ژر اقدام وکړي. او په غزه کې پرون د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړخونه نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې وکړه. خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي له دې مخکې وړ مشپاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ولیدل. ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ګمارل کېدو وروسته دوهم وار کابل ته راغلی او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر راتلونکو لسو ورځو له افغان چارواکو او ځینو نورو خلکو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ لپاره لاره هواره شي. خلیلزاد چې مخکې وار هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او عربي اماراتو ته تللی و، دا ځل هم دغو ځایونو ته سفر کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی ولایت کې د ناامنیو د کرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي عملیات وکړي.
امنیت غزنی به صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب میشه.
د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د طالبانو په یو برید کې لس افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکیان وژل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سراکار حمدالله محب سره لیدلي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړه شوه. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویلي دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنیزو چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې د زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ایښودل شوې دي. سکال به په هرات کې شاوخوا 2 ټنه زعفران تولید شي. سکال د افغاني زعفرانو یو کیلو په 15,000 افغانۍ پلورل کېږي. افغان ملي لوبغاړو د آشي هارا کراټې په نړیوال جام سیالیو کې 3 د سرو زرو، 1 د سپینو زرو او 15 د برونزو مډالونه ګټلي دي. د کراټې نړیوال جام سیالۍ د اصل د قزاقستان په اوکتاو ښار کې د جمعې او شنبه په ورځو کې وشوې. د افغانستان د آشي هارا کراټې ملي ټیم مسؤل او نړیوال اتل وحید احمد جویا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام په دې سیالیو کې د 150 هیوادونو ترمنځ 4 مقام خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. په غزه تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزه په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلی چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې زیدین القسام د یو قومندان په ګډون و فلسطینیان وشل شوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تېره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته $15 میلیونه انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراډه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د وروستي مرکز پر ضد مځکني عملیات پیل کړي دي. تیره میاشت دا عملیات پلان خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې سرلارې کردان دي وایي په درزور سیمه کې د دوی مځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل شوي چې هدف یې له ترکیې سره پر پوله د شته کړکې ختمه ول دی. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مځکني عملیات بند شوي خو په دې رسور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالیې درغلیو په تور نیول شوی دی. ارنا خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمي د نومبر په 9 او وین زندان ته وړل شوی دی. کاظمي یو کال د محمود احمدینژاد په کابینه کې وزیر او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تسود ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اوره. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د مهارولو لپاره به ډېر ژر پراخ مځکني او هوایي بریدونه پیل کړي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د مشرانو جرګې ته د افغانستان د مالی وزارت لخوا د 1398 لمریز کال د بودیجې د سند د سپارلو موضوع هم تعقیب او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې پر یو داسې نشریاتي پالیسۍ کار کوي چې له مخې به د رسنیو فعالیتونه منظم او قانوني چوکاټ ته برابر شي. دا نور راپورونه سربیره د خبرونې په جریان کې پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې د مراسمو جزئیات هم اوریدل شي. د ژوند رنګونه بیا د خبرونې په پای کې واورئ.
شکر دیس میم دینی دیا خستی پیاز میکاری دی پا دیر شپی بانی من سو که اخلیم دی یه را نی پورا که بس خو مجبوری سو که مگه ایزاک خدا پی نرخ را ولی.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د غزنی ولایت د وروستیو ناامنیو لپاره تدابیر نیول شوي دي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره دغلته عملیات وکړي. ښاغلي محب پرون په همدې ارتباط په ولسي جرګه کې د غزنی له استازیو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه 10 افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکیان د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صورتی که مشاور صدر امنیت ملی همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتند،
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاطع ملاتړ ماموریت په همغږۍ سره د غزنی په ناامنو سیمو کې هوایي عملیات وکړي څو دښمن وځپل شي او بیرته سیمه امن شي.
دوباره مورامش خود را دست کرد.
خغلی آریان ویل د غزنی استادیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر پاړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو یې په غزنی کې 22 افغان کمانډو سرتیري وژلي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې له شاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو واره په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اګست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګ ژوبلې وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د غزنی ولایت د وروستیو نه امنیو لپاره تدابیر نیول شوي دي او ډېر شر به افغان ځواکونه دغلته پراخ مځکني او هوایی بریدونه پیل کړي. ښاغلی محب دا څرګندونې پرون په کابل کې په ولسي جرګه کې د غزنی له استازو سره په کتنه کې وکړې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لاره هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 او پراختیایي 140 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفهجویي راغلې، خو که د تېر کال له بودیجې سره مقایسه شي 10% زیاتوالی ښیي. تمه ده د راتلونکي کال د 2.5 په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 140 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 3 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالی وزارت په حواله د مرستندوی بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومت ولی، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 1% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالداری او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یو لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغه بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د مالیې له وزارت غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم هم دغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکړو. فکر کوم چې څه شکل به مجلس په هغه ورځ فیصله وزمون فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پولیسي رامدې د حکومت د ادرس نه مشترک پشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارت غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسي جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د سهار و بچه او پینزلس تقیخی دی. سالی محمد سالی د نړۍ مطبوعات لوستی دی او د افغانستان پړی د ځینو مقالو مهمې برخی در سره شریکوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینی په نوم د 2 کلنې افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزڼ اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 200,000 ماشومان د ګوزڼ ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې یې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزڼ د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالی هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټانکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزڼ په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. هندي ورځپاڼې ډی این ای په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داس حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح شوې. د جمعې په ورځ په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ ته کښېنول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډی این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسي وي. خو هندي ورځپاڼه ډی این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریز ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړ سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژي چارو د پیاوړتیا د تګلارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. دغه سیستم داسې مهال بیا رغول او افتتاح کیږي چې افغانستان په تیرو 4 کلونو کې د وچکالۍ او دمزکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت دغه سیستم د طبي پیښو، چاپیریال ساتنې، اقتصادي ودې او په طبي پیښو کې د خلکو د قربانیانو د کمښت په برخه کې ګټور بولي. نور حال زموږ د همکار ابراهیم صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان د ملکي او هوایي چلن ادارې د طبي حوادثو او هایډرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه کوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، لایا هغه اخته چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دقت وکړه. موږ ویل دی چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل دی چې دلته اگر گفتیم کې گرد و خاک طوفان شمه او نمو باد از او شده، یعنی 86% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، میرا که تقریبا تا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دقت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د څو طبیعي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ یې د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنجشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندی په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو 1.5 کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بل دا چې افغانستان د ځمکې د خوځیدو له مخې په نړۍ کې 1.5 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2 ځای لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې پر یو داسې نشراتي پالیسۍ جوړولو کار کوي چې له مخې به د رسنیو فعالیتونه منظم شي او قانوني چوکاټ ته به برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله جاوید مجددي اندېښنه څرګنده کړې چې افغانستان کې د یوې ملي نشراتي تګلارې نشتون ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه راپور فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یکشنبې په ورځ له یو شمېر خبریالانو سره د رسنیو د سرغړونې شپږ میاشتنی راپور شریک کړ. هغه سرغړونې چې د یاد وزارت په وینا د رسنیو قانون له موادو سره په مخالفت کې دي. خو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې داسې ملي نشراتي تګلاره نشته چې رسنۍ دې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان صابر مومند د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملي نشراتي پالیسي جوړول کار پیل کړی چې راتلونکو ورځو کې به اعلان شي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د رسنیو د پاره یو ملي پالیسی جوړه کړې ده. هغه اوس د رسنیو پالی شورا کې چې تاسو ته معلومات دی یو لوړ اورګان دی چې په هغې کې د بحث لاندې ده او په دې نږدې ورځو کې به هغه نهایي شي مسوده جوړه شوې ده.
شاوخوا 10 کاله کېږي چې رسنیو په افغانستان کې په بیساري ډول خپل فعالیتونه پیل کړي او ورځ تر بلې شمیر مخ په زیاتېدو دی. د رسنیو قانون په 1940 کال کې جوړ شوی او لا هم رسنۍ د همدې قانون پر بنسټ فعالیت کوي، خو ویل کېږي چې تر ډېره پکې ملي ګټې او د خلکو محرمیت په نظر کې نه نیول کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د شمیرو له مخې یوازې په شپږو میاشتو کې 10 رسنیزې سرغړونې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله جاوید مجددي وایي د رسنیو لپاره د لازمې نشراتي پالیسۍ نشتون زیاتې ستونزې جوړې کړي او په رسنیز ډګر کې د رسنیو فعالیت غیر منظم کړی دی.
یو رسنۍ اوس کولی شي هر څه چې وغواړي هماغه نشر کړي، ملي منافع په نظر کې نه نیول کېږي او د خلکو څه حقونه چې دی چې باید رسنیو پام کې ونیسي، هغه ته پام نه کوي. نو دا ستونزه ده چې دا به که دې ته یو خاص پالیسي جوړ نه شي نو دا به تر اخره پورې همدسې وضعیت روان وي.
افغان خبریالان وایي ډېر ځله د ملي نشراتي پالیسۍ د نشتون له امله معلوماتو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ کیږي، او له بله پلوه د رسنیو یا خپل کار ځای لخوا هم پرې دومره فشار وي که د ملي ګټو خلاف موضوع هم وي، اړ دي چې پرې راپورونه او یا هم خپرونې وکړي.
پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو سلمه کالیزه ولمانځل شوه. په دې اړه جزئیات له صفي الله ستانکزي اورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په شمول د نړۍ د سباندې او یا هیوادونو مشرانو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په سلمه کلیزه کې برخه واخیسته. دا مراسم د فرانسې په کوربتوب وشول. د نړۍ مشران که څه هم سخت باران ورېده، د پاریس د بریا تر منارې لاړل او د سپاهي ګمنام څلي ته درناوی وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې د نړۍ مشران د نشنلیزم په وړاندې وګواښل. هغه د سپاهي ګمنام د څلي ترڅنګ په خپله شل دقیقې وینا کې له هغه وحشته یادونه وکړه چې په هغه وخت کې په اروپا کې روانو، او هم یې نشنلیزم چې د جګړې اور یې پوکاوه وغانده.
کارل پاتریوتیسم ا لگزاکت کونترایر دی نشنالیزم.
وطن پرستی کاملا د هغو خلکو د ځان غوښتنې سره په تضاد کې ده چې خپلې ګټې غواړي، یعنی نشنالیزم. نشنالیزم له وطن دوستۍ سره یو خیانت ده. په دې خبرې سره چې زموږ ګټې لومړیتوب لري او د نورو نه، تاسو هغه څه له منځه وړئ چې یو ملت ته ګران وي، هغه څه چې یو ملت ته ژوند بخي او یو ملت لویوي، هغه څه چې ملت ته مهمه دي، یعنی اخلاقي ارزښتونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې ځان نشنالیست بولي او په خبرې د امریکا لومړی پالیسي مخ ته وړي، د مکرون په څو قدمۍ کې ناست او د هغه خبرې اوریدي. ترامپ هم وغږېد او له ټولو فرانسوي پوځي مشرانو او افسرانو یې مننه وکړه چې په دې مراسمو کې برخه واخیسته، او د ده په خبره د امریکایي او فرانسوي پوځیانو د سرښندنو یاد یې وکړ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې تر ټولو وروسته دې مراسمو ته ورسید، له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره لنډ روغبړ وکړ. پوتین وروسته وویل که په پاریس کې له ترامپ سره خبرې ونه کړي، ښایي په ډسمبر میاشت کې په ارجنټاین کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مراسمو کې چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ، ځینو ماشومانو د لومړۍ نړیوالې جګړې د سرتیرو لیکونه چې په فرانسوي، انګریزي او آلمانی و ولوستل. په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانانو ته مرګ ژوبله وکړه، چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 10 میلیونه عسکر شامل دي.